مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو په دې وروستۍ خبري غړې کې هرکلی کوم. په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې تر شپږو بجو پورې به د خبرونه دوام کوي چې پکې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. د دې هر څه د اوریدو لپاره د مشال تر څنګ اوسئ. په سر کې احمد شاه اعظمي تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د مهمه خبرونو سرچکی، د پېښور یو عدالت د طبي کالج د کوونکی عاصمه رانی په وژنې تورن کس ته د 500 سزا ورولې ده. په بلوچستان کې نصرګند وسوال د سردي عسکرو پر موټر برید کې 15 سرتیري وژلې دي. او په ننګرهار کې د دوو وسوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې 13 تنه وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پېښور یو عدالت نن د پټاباد د یو طبي کالج د کوونکی عاصمه رانی د وژنې په تور مجاهد الله افریدي ته د 500 سزا واورول. مجاهد افریدي د 2013 کال د جنوري پر 28مه عاصمه هغه وخت په کوټ کې وشتلې و چې هغه له خپلې وریندارې سره له بازاره کور ته روانه وه. عاصمه سمدستي روغتون ته رسول شوې وه چې یوه ورځ وروسته یې سا ورکړه، خو هغې په ژوبل حالت کې په یوه ویډیوي پیغام کې پر مجاهد افریدي تور پورې کړی و چې برید یې ورباندې کړی دی. د ډیسټریکټ انسیشن کورټ جج د امنیتي وجوهاتو له کبله په سینټرل جیل پېښور کې دننه نن د مقدمې اوریدنې پر مهال لنډ پریکړه کې ویل چې مجاهد افریدی د قتل مجرم ګرځېدلی، نو ځکه ورته د مرګ سزا وروي. د اسمې له وژنې وروسته مجاهد افریدی د متحده عرب اماراتو ته تښتېدلی و چې د پاکستان د تحقیقات وفاقي ادارې د نړیوالو پولیسو په مرسته د 2013 کال په مارچ میاشت کې ونیوي او پاکستان ته راوست. مجاهد افریدی د اسمې د رشتې نه ترلاسه کولو په غبرګون کې پر هغې برید کړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او کامیاب اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت پر درخواست نن د پاکستان په سپریم کورټ کراچي څنګه کې په لومړي ځل اوریدنه وسوه. لاوریدنې وروسته د علي وزیر د کورنۍ وکیل صلاح الدین ګنډاپور مشال رادیو ته وویل چې د سپریم کورټ د جج جسټیس مقبول باقر په مشرۍ د رکسیز جرګګۍ مخې ته د علي وزیر په ضمانت ته خوشي کېدو خواست وړاندې سو چې له پښتو څخه اردو ژبې ته د هغه د وینا د ترجمې نه رسېدو له کبله اوریدنه تر بلې اونۍ وځنډول سوه.
په ارګومنټ دوران چې کوم دی کنه اصل خبر رااله دا مینوسکریپټ کړه چې دغه پښتونه چې کومه اردو ترجمه پښتو کې وی کړه نو دا هغه کاپی مونږ چلاله ول چې هغه کاپی سرکاري وکیل نور راغله نو هغه نو هغه ته نو اوس هغه په کې لګو نو به تاریخ په کې بلی خپل امید برابر شي.
له دې وړاندې سند های کورټ د جون پر لومړۍ نیټه خپله محافظه کړې فیصله ورولې او د علي وزیر په ضمانت خوشي کېدو خواست رد کړی و. وروسته د علي وزیر وکیل د جون پر 12مه په سپریم کورټ کې د ضمانت خواست جمع کړی و. پر علي وزیر تور دی چې د تیر کال د دسمبر په 16مه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا کړې ده، خو دغه وکیل دا تورونه ردوي. په بلوچستان کې نصرګند وسلوالو د سردي عسکرو پر موټر برید کې 15 سرتیري وژلې دي. د پاکستان پوځ د اماډیکو دفتر نن ویلي چې 13 ورځ له 30 کیلومتر لرې د هرنای په سانګان سیمه کې د سردي عسکرو یو ګاډي پر ګزمو چې په یو غره کې پټ نصرګند وسلوالو ناڅاپه برید ور باندې وکړ چې د هغوی د ډزو په نتیجه کې 4 سردي عسکر پر هغه ځای ووژل شول او یو بل ژوبل امنیتي سرتیري بیا په روغتون کې سا ورکړه. له پیښې وروسته وسلوال تښتېدلي چې د لټون عملیات دوام لري. تر دې دمه چا د یاد برید مسولیت نه دی منلی، خو له دې وړاندې دا ډول زیاتره بریدونو مسولیت بلوس بیلتون پاله ډلو پر غاړه اخیستی. خبرونه لمشال اډیس خوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تیر ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغس سیمه کې په خپل منځي نښته کې 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اطاولا خوګیاڼي نن مشال رادیو ته وویل چې په یاد سیمه کې چې په یاد خپل منځي نښته کې 40 پاکستاني او 10 افغان وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو ګیانې زیاتوي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې د عملیاتو او ځوابي بریدونو په نتیجه کې د وسلوال طالبانو په لیکو کې په لسګونه تنه پاکستاني طالبان وژل شوي دي، خو دا لومړی ځل دی چې په خپل منځي نښته کې یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړوي. وسلوال طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. او امریکا ته د افغان ولسمشر له سفر سره هممهاله یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې تمه کېږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې به 6500 امریکایي پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو امریکایي چارواکو چې نمونه نه دي ښودل سوي خبر ورکړي چې دا 6500 پوځیان به د کابل په هوایي ډګر کې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په سینټ کې د ریپبلیکن ګوند مشر میچ میکانل له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د ایستلو د بهیر ځنډول غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته په بیان کې ویلي چې طالبانو د بهرنیو پوځیانو په وتلو زړور شوي او د کلونو لاسته راوړنې او په تېره بیا د ښځو حقونو په برخه کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. میکانل دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر اشرف غني نن په واشنګټن کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وګوري. ټاکل سوی چې د روان 2020 کال د سپتمبر پورې ولسم به له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړ شي. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه.
دا مشال رادیو د احمد شاه زمي تاسو ته خبرونه وړاندې کول کر سره پات شو. نو زموږ ځنی مهم رپورټونه دادي. د پېښور یوې محکمې د آسمارانی د قتل کیس کې مجاهد اپریدی ته د مرګ سزا واوروله. د آسمې خور وای
فیصله نه مونږ خوشاله یو نه یو خوشاله خوشحال پدی چې هغه ته سزا وشو خو بلا بندې ځکه نه یو خوشحال چې زما خور خود به کسانو ویشته ده صرف مجاهد خو نه دی ویشته نو دوی صرف مجاهد ته سزا ورک.
د علي وزیر د ضمانت لپاره نن په سپریم کورټ کې اوریدنه وشوه. د هغه وکیل وای
علی وزیر نن تاریخ ہو بینچ کے سکم دے گیا مقبول باقر اور جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس امین صادرے کا سان چکے دو دنوں کا سانو بینچ ہو.
د جان خیلو د پرلت پاړه تازه معلومات ترکو. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگټن کې ل خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وګوري. په دې هم رپورت لرو. د خیبر د بازار زخه خیلو اوسیدونکو وایي په خوانځیو کې د استادانو نشتون د ماشومانو راتلونکو پاړه دوی اندېښمن کړي. د پښتونخوا ملي او عمومي ګوند مشر د پښتنو د ستونزو هواري لپاره په بنو کې د جرګې اعلان کړی. په دې هم رپورټ لرو. د اورېدو لپاره د مشال سره اوسه. د پېښور یوې محکمې د مجاهد اپریدی په نوم هغه کس ته د مرګ سزا واوروله چې په 2013 کال کې پرې د کوهاټ د یوې پیغلې آسما رانی د وژنې تور پوره شو. عدالت اوس په خپله پرېکړه کې مجاهد اپریدی ته د اعدام تر څنګ د 200,000 روپو د جرمانې سزا هم واورولې ده. د آسما رانی کورنۍ وایي هغوی په دې پرېکړه خوشاله دي خو دا قتل یوازې مجاهد اپریدی نه و کړی، دغه سره بل کس هم شامل و. دوی هغه ته هم د سزا غوښتنه کوي. عدالت تورنو دو نورو کسانو د خوشی کېدو امر کړی. د موضوع تفصیل د سراج ظاهر نه.
د آسما رانی خور صفیه رانی د جون په 15مه مشال ریډیو ته وی د دې خور یوازې مجاهد نه ویشتلې، بلکې د در سره دو نور کسان ملګری وو. نو باید چې عدالت اغوی ته هم سزا ورکړې وا.
فیصله نه مونږ خوشاله یو نه یو خوشاله خوشحال پدې چې هغه ته سزا وشو خو بلا بندې ځکه نه یو خوشحال چې زما خور خود به کسانو ویشته ده صرف مجاهد خو نه دی ویشته نو دوی صرف مجاهد ته سزا ورکړه ولی د نور دوه کسان ریا کړل.
د خزو د غیرت په نوم د رښتو نور کولو لوجه په وژنو او په دوی د تشدد په پیښو باندې په اسلام آباد کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکې تنظیم عورت فاونډیشن مشر اسیم ملک مشال ریډیو ته وی پاکستان کې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره به په خلکو کې شعور او پوهاوی را پیدا کول وی.
کم کم پاکستان کې جوړ دی هر قانون چې کم دی هغه اطلاق په کار دی باید چې په وخت باندې انصاف وشي کنه جسټس ډیلیټ جسټس یونایټ خبره موږ ته وکړه نو په کې دا سرګان هم کې خدای شعور پیدا هم دې د کسي د تاسو غوړې په داسې واقعیت کې نور هم اضافه شوی دی کنه د تاسو په خبر پښتونخوا مثال واخلې نو خبر پښتونخوا کې چې کم دی لا خو کلین کې لګې دی لا سوسایټي لګې دی چې د کوم د پټکشي تر څو رجحان دی او دا رجحان چې کم دی یا د کلین چې کم دی دې کې پدري وجوهات دي جائیداد دی رشتہ دی اور سره آنر کلین دی او دا چې شولیا اگاهی چې کم دی هغه هم ورسره ضروري دی.
د ذکر د اسمارانی په اپټاباد کې د طب د زده کړو د دریم کال زده کوونکی و او په کال 2013 کې د جنوري په 28مه نیټه مجاهد نمیتن په کوهاټ کې د خپل کور مخې ته په ډزو له هغې وروسته وویشته چې د اسمارانی مور او پلار یې د رښتینې انکار وکړو. له دې وروسته مجاهد اپریدی د پاکستان نه عرب اماراتو ته لاړو چې وروسته د انټرپول په ذریعه گرفتار کړی شو او پاکستان ته بیرته راوستل شو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د پښتون ژغورنې د غورسنګ د مخکخه او د قامي سملي د غړي علي وزیر د ضمانت په درخواست نن د پاکستان په سپریم کورټ کراچۍ څنګه کې په لومړي ځل اورېدنه وشوه. پر علي وزیر تور دی چې تیر کال د ډسمبر په شپږمه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورسنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا کړې ده. خو د هغه وکیل دا تورونه ردوي. همدارنګه پی ټی ایم هم دا تورونه ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې له لارې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. تر دې وړاندې سن های کورټ د جون پر لومړۍ نیټه خپله محفوظه کړې فیصله اورولې وه او د علي وزیر په ضمانت د خوشې کېدو خواست یې هم رد کړو. وروسته د علي وزیر وکیل د جون په 12مه په سپریم کورټ کې د ضمانت درخواست جمع کړو. د دې موضوع تفصیل له کراچۍ ښار نه د مشال لډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ د مخکخه او د قامی اسمبلی غړی علي وزیر د ضمانت لپاره ډومبی ځل د جون په 15مه د پاکستان په سپریم کورټ کراچۍ رجسټري کې د خواص اوریدنه وشوه. د خواص اوریدنې وروسته د علي وزیر د کورنو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور د جون په 15مه مشال لیجو ته وویل چې د سپریم کورټ قاضي جسټس مقبول باقر په مشرۍ درې کسیزه ججانو بنچ مخې ته د علي وزیر په ضمانت د خوشې کېدو خواص وړاندې شو.
علی وزیر نن تاریخ په بینچ کې کوم دی دا مقبول باقر او جسٹس سجاد علی شاہ او جسٹس امین دا درې کسان چې په دوهرو کسانو بینچ په آرګومنټ دوران چې کوم دی دا اصل خبر راغله دا مینوسکریپټ کړه چې دغه پښتو نه چې کوم اردو ترجمه پښتو کې ایګری کړه دا نو دا هغه کاپی مونږ چلاله ول چې آ کاپی سرکاري وکیل نو راغله نو هغه نو هغه ټایم نو اوس هغه په کې لګو نو په تاریخ په کې بلې خپل امید برابر شي.
لدی وړاندې د سن های کورټ چیف جسټس سراد دوه کسیزا ججانو بینچ د مارچ په 15مه د علي وزیر د ضمانت په خواست فیصله محفوظ کړی و او بیا د جون په لومړۍ خپل محفوظ کړی فیصله واوروله او علي وزیر په ضمانت د خوشې کېدو خواست رد کړو چې بیا د هغوی وکیل د جون په 12مه د پاکستان د ټولو غټ عدالت سپریم کورټ ته خواست وړاندې کړی و. په قضیه کې پولیس په علي وزیر او په ملګري د تیر کال د دسمبر په 6مه نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ناګانو تور پوری کړی دی. خو په قضیه کې د حقوقي وکیل دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبري د ریاست ضد وینا نه وي. او بیا پښتون ژغورنی غورځنګ هم دغه تور ردوي او وایي چې دوی د سولایزي او قانوني مبارزې د لاري د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورنی غورځنګ تیر کال د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې و چې په زرګونو خلک پکې شریکو. د پی ټی ایم دغه غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نور هم ویناګانې کړې وي او په 8 دسمبر بیا د سوراب بوټ پولیسو لخوا هغوی مقدمه درج کړی و. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه په پیښور کې نیولې شوې وو او بیا یې کراچۍ ته استولې وو. د علي وزیر سره په قضیه کې نیولې شوې د پی ټی ایم د کراچۍ ټول غړي د ترهګرۍ مخنیوي عدالت په ضمانت خوشي کړی دي او یوازې علي وزیر د تیرو شپږو میاشتو راسي د کراچۍ په زندان کې دي. د علي وزیر د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ او د هیواد په نورو سیمو کې په ګڼ شمېر احتجاجي مظاهرې هم شوې دي او احتجاج کوونکو د علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنې کړې دي. نیاز علی، مشال لیڈیو، کراچی.
د بنو د جانخیلو خلکو احتجاج نن هم روان دی. دوی سکم یو میاشت کېږي چې پر احتجاج او پر لټ بوختي. د سیمې خلکو دا ګام لاغي وروسته واخیست چې یو ځایي مشر ملک نصیب خان وژل شو. تازه راپورونه وایي چې د حکومت او مظاهره کوونکو ترمنځ د روغې جوړې اسې روانې دي. د موضوع تفصیل عمر وزیر موږ ته په تیره خبرونه کې راکړ.
چې په جاني خلو کې چې کوم پرلت و د ملک نصیب خان وژل کېدو وروسته د مې یو درشمې نه چې کوم پیل شو درویش ورځ هلته په جاني خلو کې دغه ناسول بیا پرونه بل ورځ یعنی نن یې دریم ورځ ده چې هغه د اسلام آباد پر لور دوی په چې کوم د مارچ پیل کړ. د جاني خلو نه دوی پرونه بل ورځ ماښام بکا خلو ته رسیدلې دي. په بکان خلو کې اوس دوی پرلت وهلې دي. د بنو میران شاه چې کوم مین شهر ده یا سړک ته پاغه باندې ناشتي د جاني خلو راوتلې دي. خو په دې دوران کې چې کوم دی د مشرانو قبایلی مشرانو چې مختلفې جرګې دي هغه پړاوونه شوې دي. مذاکرات چې کوم دی هغه دوام لري. په هغه کې څه پرمختګ دی؟ پرون بل ورځ دغه جرګه روانه شوې ده. پرون شپې پورې 15 پړاوونه د حکومت او د پرلتوالو ترمنځ دغه جرګې وکړل. بیا وروسته دغه جرګې یو بل په دې کې اضافه وکړه چې پرلتوال یې په دې راضي کړل چې تاسو خپل جرګه راکئ، یعنی 15 رکنی کمیټې راکئ، هغه دې راشي چې بیا کچرتا جرګه خبره کوي زمونږ په خبرو چرته تاسو باور پیدا نشي نو تاسو خپل نیخ په نیغه د حکومتي چارواکو سره به خبرې کوئ مونږ به چې کم دې په هغې کې ناست وو بیا پرلتوالو هغې دپاره کمیټي وټاکله چې د جنیخیلو کم مشران دي چا چې پرلت پیل کړی دی هغه په دې کې شامل دي د جنیخیلو علما کرام دي او د جنیخیلو چې کم ځوانان دي د ځوانانو چې کم مختلف غړي دي نماینده یوه جرګه یې ټاکلې ده پنځلس رکنی چې هغه د پرون نه بیا د حکومت سره مذاکرات کړي دي اوس تازه پرمختګ په هغې کې دا شوی دی چې جانی خلو نه چې دوی راوتی دي په دې دوران کې نجیب امیر مونږ اوریدونکو ته وایي چې د پولیسو د دوی ترمنځ د سزای په ځای تاوتریخوالی شوی دی په یو بلکانی هم راول شوی دی اوښکې بیاون کې ګز د پولیسو لخوا په دوی باندې ویشتل شوی دی اوس جرګه چې کومه ده دې ته رسېدلې ده چې د مذاکراتو کامیابولو دپاره حکومت لخوا چې د پرلتوالو کم د شلو نه زیات کسان نیولي شوي ول په دې دوران کې په دوه ورځو کې نو هغه یې ټول خوشي کړل د پرلتوالو چې کم موټر سایکل دی یا ګاډی دی پولیسو نیولي وو په دې دوه ورځو کې چې دوی اسلام آباد ته چې کم مارچ پیل کړی دی هغه یې هم چې کم دی آزاد کړل.
عمر وزیر لبنو یې رپورټ راکو چې د جانیخیلو خلکو د احتجاج وروسته حال څه دی تاسو مشال رادیو ته وګیسته.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
په پام کې دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگتن کې ل خپل امریکایي سیال جو بایدن سره ویني. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پرون واشنگتن ته ورسېدل. ویل شوی چې بایدن به د ملاقات پر وخت د افغان مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي. ارګوای افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نورو مسلو په اړه له امریکایي مشرتابه سره خبرې وکړي. دا په جنوري کې د ولسمشر په توګه د بایدن د دندې له پیل راځي. د اشرف غنی امریکا ته لومړی سفر دی. احمد تکل معلومات لري.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری اژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن به له افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي. ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د ارک مرستیال ویان لطیف محمود په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز تمویل او ملاتړ د دوام د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمنن د بشري حقونو د تیرو دو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپل ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300 زره سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایدن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي او د پاکستان پر موضوع یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بې طرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د اودرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د چارو شنونکي مايكل کوګلمن وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایدن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسېدلی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 621، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي. د خیبر پښتونخوا د مالی چارو وزیر وایي په راتلونکي مالی کال کې به پرمختیایي بودیجه پوره لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې د 2021-22 مالی کال د بجټ پر مسودې د اپوزیشن د نیوکو په غبرګون وویل د روان مالی کال پرمختیایي بودیجه 313 ارب روپۍ وه چې ورڅخه 215 ارب روپۍ لګولې دي. د همداراز ژمنه وکړه چې د قبایلي سیمو بودیجه به په بل هیڅ ځای کې نه مصرفوي. تر نوموړي مخکې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکې وکړې چې له وفاق د برېښنا د ګټې تر څنګ د مالیو پیسې هم نه دي ترلاسه کړې. خو جګړه ویل د مالی چارو وفاقي وزیر ورسره ژمنه کړې چې ټولې پاتې پیسې به ورکړي. د نوموړي له وینا سره پر بجټ بحث پای ته ورسید او اوس په اسمبلی د بودیجې منظورې لپاره غونډې ته دوام ورکوي. له پېښور پرې غلام غوث رپورټ لري.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د 1113 ارب روپو په وړاندې کړې شوی صوبایي بجټ باندې د بحث مرحله 13 ورځ پای ته ورسېدله او د حزبي اختلاف د نیوکو په جواب کې د خزانه صوبایي وزیر د پیش کړې شوی بجټ دفاع وکړه. د مرکز نه د صوبې د بجلی د خالص منافع او نورو بقایاجاتو ترلاسه کولو په اړه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې د خزانه وفاقي وزیر ورسره د دغه ستونزو حل کولو ژمنه کړې ده او هغه وویل چې موجوده صوبایي حکومت د ای جی این قاضي پرمولې لاندې له مرکزه د بجلی د خالص ګټې د ترلاسه کولو د غوښتنې نه دی پشا شوی. دا نیوکی هم وشوی چې مونږ ای جی این قاضي پرمولہ نه منو. خدا خبره سم نه ده. مونږ په بجټ کې د 2013 نه د ای جی این قاضي پرمولې خبره لیکلې ده. په را روان ان اف سی ایوارد کې به مونږ دا مسله حل کوو او د خزانه نوی وفاقي وزیر شوکت ترین را سره ژمنه کړې ده چې په را روانو څو میاشتو کې براله د بجلی د خالص منافع هغه 14 ارب روپۍ بقایاجات هم راکوي. په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو وویل چې تیر کال هم د بجټ پرمختیایي حصہ په مکمله توګه نه ده مصرف شوی او د مرکز نه د بجلی د خالص ګټې د نه ترلاسه کولو ترڅنګ مرکز صوبې له خپل نور بقایاجات هم نه ورکوي او په دې وجه په صوبه باندې په تیرو دریو کلونو کې د قرضو بوج نور هم زیات شوی دی. په دغه اړه د حزب اختلاف غړي عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
کم زمونګه ان اف سی وارد کې د سابقه قبایلی اضلاع او د 2017 د مردو شمارې مطابق اضافه شوی غیر نه راکړي. یا دغه شانتي زمونږه چکم په آئل باندې ایکسایز ډیوټي کی هغه 2010 نو پورې مونږ ته نظر کړی زمونږ یې سوبي خپل مدن او اون سورس ریوینیو سیده کم دی دغه شانتي د بیرونی امداد په مد کې فورن پروجیکټ اسسټنس کې دیو 89 ارب روپیه خودلې دي 90 ارب روپیه خودلې دي اکیم عموما 30-35 ارب نزیات ناراضي او د چکم بولټن ډټ بولټن ورکړنه په هغه کې اوم لکه اخکاری کی داتې د دې په حکومت کې بیرونی قرضه چنده په مونږ باندې ډیره زیاته شوې ده
خود خزانه صوبائی وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې دوی هڅه کوي چې د ترقیاتی کارونو بجټ په وخت باندې خرج کړي او د قبایلی ضلعو پرمختګ ته خصوصي پاملرنه وکړي تیر کال ترقیاتی بجټ 313 ارب روپۍ او چې پکې 215 ارب روپۍ مصرف شوې دي او را روان کال به د 100% نه زیات ترقیاتی بجټ مصرف کوو او دا جمعنه بیا تکرار کوو چې د قبایلی ضلعو 1 روپۍ بجټ به هم په نورو ضلعو کې نه مصرف کیږي په بجټ باندې د بحث وروسته به اوس د صوبایي بجټ د منظورۍ مرحلې لپاره د صوبایي اسمبلۍ غونډه 100 ورځې نوره دوام لري ولام غوس مشال ریډیو پېښور
بیا هم د بجټ رپورټ خو لکوټه په بلوچستان اسمبلۍ کې د حزب اختلاف د ګوندونو پر غوښتنه نن په کوټه ښار کې کار بندیز دی او احتجاجي مظاهرې اعلان هم دوی کړی او دوی دا کار بندیز د بلوچستان حکومت له لوري د وړاندې شوي بجټ پر غبرګون کړی ځکه چې د دوی په وینا په صوبایي حکومت په بجټ کې د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه ده کړې او د دوی په حلقو کې غیر منتخب خلکو ته کارونه ورکړي دي خو حکومت دا تورونه په بار بار ردوي د موضوع تفصیل د یوب ترین پر رپورټ کې
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د غړو پر غوښتنه باندې نن په کوټ ښار کې کار بندیز دی دوی د کار بندیز د راتلونکي کال لپاره د صوبایي بجټ په ضد کړی دی د کار بندیز پر مهال زیاتره دوکانونه او مارکیټونه بند دي او پر سړکانو د موټرانو چلن هم کم دی د حزب اختلاف له لوري د کار بندیز په اړه د جون په 24 نیټه د کوټ په بجلیګر تاڼه کې د مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند اسمبلی غړي اختر حسین لانګو نور حال څه داسې راته بیان کړی
درې بجې زموږ په دا منان چوک کې انشاءالله لازم جلسه شروع کیږي احتجاجي جلسه د بیا ریلی هم کیږي موږ خود دلته په دا تاڼه کې ناست یو کېدای شي موږ نو لار څو کریزوش پارټي قیادت ګرداره ته به انشاءالله موږ سیشن کوټ کې خود 22 ای درخواست ورکړی دي چې موږ خلاف فایر سرکار کاټ کړی دي نن زموږ سلورم پنځم ورځ د مشه تاڼه کې ناست یو سرکار مې نه گرفتار کړي نه خپل فایر ختمي
د حزب اختلاف له خوا ویل سوی دي چې دوی دا کار بندیز د بلوچستان د حکومت له لوري د جون په 13 نیټه د وړاندې سوی بجټ په ضد کړی دي ځکه چې دوی په وینا صوبایي حکومت په بجټ کې د اپوزیشن د غړو اسکیماتو ته کتنه نه ده کړې او بل دا چې دوی په انتخابي حلقو کې و غیر منتخب خلکو ته د دوی بې پښتنې ترقیاتي کار نو ورکول سوی دی دلته خبره ده د ونی ورده چې د حزب اختلاف له لوري د بلوچستان د بجټ په ضد د جون د 14 نیټه راځي د احتجاج لړۍ روانه ده او د جون په 13 نیټه چې کله د حکومت له لوري بجټ وړاندې کړي نو په هغه ورځ د حزب اختلاف له لوري نه هواج د اسمبلی لوی دروازې تړل سوی وي بلکې د پولیس سره په اړه خړب کې د حزب اختلاف څلور غړي هم ټپیان سوی وو چې لامل د جون په 19 نیټه د حکومت له لوري د حزب اختلاف د غړو په ضد مقدمه درسوي وو او د جون پښله منېټه د حزب اختلاف ولس غړو د کوټ په بجلیګر تاڼه کې خپل گرفتاری ورکړې و خو پولیسو د دوی د نیول څخه انکار کړی دی البته د حزب اختلاف د اسمبلی د غړو په وینا چې تر څو د بلوچستان حکومت د دوی په ضد اف آی آر نه وي اخستې تر هغه وخت پورې به دوی په تاڼه کې ناست وي بل په لوته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان یو ځل بیا ویلي دي چې حزب اختلاف د صوبایي اسمبلی په تالار کې دننه چې کوم هنګامه جوړه کړې وه د هغه څخه د صوبې قبایلي روایاتو ته زیان اوښتی دی د چې حزب اختلاف خپل غلطي ومني په کوټه کې د جون په څلورشته منې ته د ورځپاڼو د مدیرانو سره په خبرو کې هغه زیاته کړه چې د اپوزیشن په ضد اف آی آر د قانون لاندې درسوي دي خو حکومت په دې هڅه کې دی چې د غستونځه هوار کړي د دې مقصد لپاره به د سپیکر په مشرتابه کې واک کمیټه جوړ کړي کوم چې به د بجټ پر مهال د رامنځته شوو حالاتو جاج اخلي د نوموړو په وینا چې د راتلونکي کال په بجټ کې د اپوزیشن والکو ته زیات ترقیاتي کارونه ورکول شوي دي دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت د جون په 13مه نیټه د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره 540 ارب روپۍ بجټ و اسمبلی ته وړاندې کړی وو او نن مازدیګر به حکومتي غړي په اسمبلی کې د دې بجټ منظوري ورکوي، ځکه چې په بلوچستان اسمبلی کې د حکومتي غړو شمیره 240 او حزب اختلاف غړي یوازې 23 دي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. اوریدونکو 5:30 شوی دی، احمد شاه زمی په سټوډیو کې دی، د خبرونو لنډیز ته اورو.
د پېښور یو عدالت نن د بټاباد د طبي کالج زده کوونکي عاصمه رانی د وژنې په تور مجاهد الله افریدي ته د پانسي سزا واورول. مجاهد افریدي د 2013 کال د جنوري پر 8مه عاصمه هغه وخت په کوټ کې وشتلې و چې هغه خپل ورنداري سره له بازار کوټ روانه و. عاصمه سمدستي روغتون ته رسول شوی و چې واور درسته ساور کړ، خو هغه په ژوبل حالت کې په ویډیو پیغام کې پر مجاهد افریدي تور پورې کړی و چې بریده ور باندې کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او کامی اسمبلی غړي علي وزیر ته ضمانت پر درخواست نن د پاکستان په سپریم کورټ کراچي څنګه کې په لومړي ځل اوریدنه وشوه. د اوریدنې وروسته علي وزیر د کورنۍ وکیل صلاح الدین ګنډاپور مشال رډیو ته د سپریم کورټ د جج جسټس مقبول باقر په مشري د ریکسیس جرګوي مخ ته د علي وزیر په ضمانت خوشي کېدو خواست وړاندې سوچ له پښتو څخه اردو ژبې ته د هغه د وینا د ترجمې نه رسیدو لکه بلې اوریدنه تر بلې اونۍ وځنډول شوه. پاول سانک د سرګند وسوالو د سریدي عسکرو پر موټر بریټ کی 15 سرتیری وجلیدل. د پاکستان فوج د اماډیکو دفتر نن ویلی چې تیر ورځ د 26 خاویا کیلومتر لری د هرنای په سانګان سیمه کې د سرګي عسکرو یو ګاډي پر غزمو چې په یو غره کې پټ ناسرګند وسوالو ناڅاپه بریټ باندې وکړ. دا غوډه د دز په نتیجه کې څلور سرحدي عسکر پر هغه ځای وژل شول او یو بل جوبل امنیتي سرتیری بیا په روغتون کې ساور کړ. امریکا د افغانستان له مشر له سفر سره هم حال یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې تمه کیږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې به 6500 امریکایي پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره په دې هیواد کې پاتې شي.
احمد شاه زمیو چې د خبرونو لنډیزی تاسو ته وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي، نو را سره پاتې شئ او د دغو رپورټونو تفصیل واورئ. یو نړیوال رپورټ، د برتانی وزیر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې د جون 23مې تر پیښې وروسته ویلي چې د کشتیو د تګ راتګ د ازادۍ دفاع په هدف د ځواکونو اقدام پر ځای و. روسي ویلي دي چې په تور سمندرګي کې د برتانیا د سمندري ځواک پر کشتۍ ډزې کړې دي، خو برتانوي چارواکو دا خبر رد کړی. مسکو خبرداری ورکړی چې د یوکراین له الحاق شوي کرایمیا ټاپو وزمې سره نږدې په اوبو کې د جنگي بیړیو ویشتلو ته تیار دی. احمد تکل تفصیل راکوي.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په تور سمندرګي کې لوړ مورزنی پیښې یو ورځ وروسته یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له روسیې سره د کریمیا د ټاپو وزمې الحاق په رسمیت نه پیژني او وایي د برتانیا د شاهي سمندري ځواکونو کشتۍ له اوکراین څخه ګرجستان ته په تر ټولو لنډه لاره روانه وه. کرملن ادعا کړې چې د روسیې پوځي کشتیو د چهارشنبه په ورځ د کریمیا سیواستوپول ښار ته نږدې په تور سمندرګي کې د ایچ ایم ایس ډیفندر په نوم د برتانوي کشتۍ لوري ته د خبرداري ډزې وکړې او یوې پوځي الوتکې د حرکت پر لاره څو بمونه وغورځول څو له دې سیمې څخه یې راوګرځوي. ښاغلي جانسن پرون پنجشنبه د جون په 24مه د امشایر په یوه پوځي اډه کې د وینا پر مهال د تور سمندرګي دا سیمه د اوکراین د قلمرو برخه وبلله.
فکر کوم دا بیخی پر ځای کار و چې له نړیوالو اوبو کار واخلو، خو په هر حال تر هر څه مهمه دا ده چې موږ له روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت نه پیژنو. دا سیمه د اوکراین د ارضي تمامیت یوه برخه ده. دا سمه ده چې قانون باید عملي سي او د دوو ټکو ترمنځ په تر ټولو لنډه لاره کې د کښتیو د تګ راتګ ازادي خوندي وي. موږ همدا کار وکړ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې په مسکو کې د برتانیا سفیره دبرا برونر یې احضار کړی او په یو لنډ بیان کې خبرداری ورکړی چې د دې ډول پیښو د تکرار په صورت کې د ناوړه عواقبو مسؤلیت به د برتانیا په غاړه وي. د برتانیا دفاع وزارت دا خبره چې ګنې پر کشتۍ ډزې شوې دي رد کړې ده او ویلي دي چې د روسیې پوځي توپچی ځواک د مخکې اعلان شویو تطبیقاتو په حال کې و. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب هم ټینګار کړی چې ایچ ایم ایس ډیفندر کشتۍ د اوکراین له اوبو څخه د تیرېدو په حال کې وه او ډزې نه دي پرې شوي. ښاغلی راب سنگاپور ته د سفر پر مهال وویل چې دا کار نړیوالو قوانینو ته په پام سره شوی دی او د روسیې تعبیر ناسم دی. په اوکراین کې د خلکو د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې د روس پلاوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له لرې کېدو وروسته روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. د نړۍ لږ تر لږه سلو هیوادونو دا ټول پوښتنه او کریمیا ته د روسي ځواکونو استول غیر قانوني بللی دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بانی کې د پښتنو د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړل. نوموړي د جون په درویشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د پخواني صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې ویل د پښتنو د ګوندونو او غورځنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د ورپېخو ستونزو هواري لپاره جرګې شوې دي. د بنو د جرګې موخه څه ده او څه ډول اغېز درلی شي؟ احمد شاه اعظمي د دې پښتنو ځواب په دې تفصیلي رپورت کې درکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل په موخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر درویشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګونه زره کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کاله مخکې یې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر دوهمه د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تلین منځغونې ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلل سي. د عثمان کاکړ د جنازې مراسم غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې غږ وکړ او زیاته کړه چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یوه جرګه پکار ده.
کته په یو ځای احتجاج کې زه په بل ځای احتجاج کو د کام مفادات ته دي چې ټول په یو ځای احتجاج وکړو.
پښتون هم د محمود خان اڅکزي په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د یوې جرګې وربللو وړاندیز کړی دی. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استازي مولانا عطا الرحمن وای چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاوره وروسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پرمخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې له لارې کیږي. د پښتنو د قومي یووالي او دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره په تیرو وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې وروستۍ هغه د 2020 کال د مارچ پر 10 په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه وه. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جمعیت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنۍ جرګه کې یوشت غوښتنې وسوې چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ مخنیوی، قبایلو ته د ورپېښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرکه کړل سوو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کول پکې شامل وو. خو پوښتنه دا ده چې آیا د هغه جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او کنه؟ دا وبنشتل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې لپاره کم حل خورې خو ډېر مناسب و، خو د کورونا په وجه چې کم بریک رالو نو دې دوران کې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میا افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریځ روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کومو ستونزو د حل لپاره جرګه وربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولي بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وایي چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتون د هغې خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د ده په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یوه قامي جرګه به کښېني چې د دوی ټولې ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټولو پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوي ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې خو هغه چې پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی و، د فرنګي استعمار په خلاف که د باچا خان خدای خدمتګار و، که د خانشید عبدالصمد خان اڅکزي انجمن وطن و، دا نور چې موږ مسله تاریخونه و فرنگی کے خلاف قربانی وکړه، لیکن مجھے تلاش صدر اللہ پاکستان جو سو ہندوستان آزاد سو ہر وقت کی حکومت جون یعنی اغا اوس والا جرگا چیزیں آگا خپل تاریخی امیت ہی
د 1947 کال د جون پر درېمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندوستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل شي. همدې ته په کتو د 1947 کال د جون پر 28 په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایلي یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. قسم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډیر کلونه د جون پر 28 د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل. خو د انګریز او پاکستان سرکار له خوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملی ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هوارې کړې دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغیز لري.
د بنو په جرګه کې کپدی باندې جرګې فیصله وکړه چې نه دا بې اتفاقي مو ډېره وګرځوله، دا په شا غورځو اتفاق کوو، نو بیا به هغه ادارې هغه خلک چې فیصله کوي ظاهره خبره بیا به په دې باندې بیرته سوچ وکړي چې د ټول قوم د ټول پښتون خلاف دا هغه د مرزای بغیر په دوی باندې فیصله ورسورو کنه ورسورو، نو دا بیا لوی منطقي انجام لري، ډیر غټ اثر لري. داسې په اسانه د جرګې خبره هیڅوک نشي ماتولی نه اګنور کولای شي.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمیر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته سوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلي کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمېر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل سوی و. د مشر په حیث له ټاکل کېدو وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاڅون وکړ او ګورګین یې لمانځه یووړ. له دې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لویه جرګه د 1947 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې یې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل سو چې نوموړي بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمنی رامنځته کړه.
دا مشال ریډیو دا.
په ابوظبي کې پرون د پاکستان د سپر لیگ یا پی ایس ایل فائنل میچ کې ملتان سلطانز پېښور زلمی ته په 30 رنزونو ماتې ورکړه او په لومړي وار یې دغه ټرافي په خپل نامه کړه. سږ کال د پی ایس ایل لوبې په فبروري کې شروع شوې خو دا چې کورونا بیا په منځ کې راغله نو دغه میچونه ځنډیدلي وو او بالاخره په جون میاشت کې ترسره شول چې پرون یې فائنل لوبه وه. اسرار عالم مومن پر رپورټ جوړ کړ.
په ابوظبي کې پرون د پاکستان شپږم کرکټ سپر لیگ په فائنل میچ کې ملتان سلطانز پېښور زلمی ته په 30 رنزونو ماتې ورکړه او په لومړي وار د دې سیریز ټرافي وګټله. تر میچ ګټلو وروسته ملتان سلطانز ته په انعام کې د 1.5 کروڑ روپو چک ورکړل شو. د دې لوبډلې کپتان محمد رضوان په خپلو خبرو کې ویل چې د ګټې تر شا یې راز دا و چې په ټیم دننه یې د لوبغاړو خپلمنځي پوهاوی ډېر زیات و. نوموړی وایي هم هغه څه وشو چې زموږ ټیم یو موټی شو. زموږ کوشش دا و چې مشران او کشران لوبغاړي ټول په اتفاق سره ولوبېږي او همداسې وشو او موږ فائنل میچ وګټو. بله دا چې د فائنل میچ فشار خو وي نو ما لوبغاړو ته ویلي وو چې د پرشر پر وخت به ځان غلی ساتي. د پی ایس ایل په فائنل میچ کې بیلونکي ټیمو پېښور زلمی ته 3.5 کروڑ روپۍ انعام ورکړل شو. د دې لوبډلې کپتان وهاب ریاض ویل میچ یې ځکه وبیلو چې له دوی په اخره کې ډېر زیات رنزونه واخیستل شول. نوموړی وایي شکر ادا کوم چې فائنل لوبول اهم غټه خبره ده. نن موږ ښه لوبه ونه کړه نو ځکه ملتان میچ وګټلو. له ټاس ګټلو وروسته زموږ د بالینګ کولو پریکړه سمه وه خو په تیرو 14 میچونو کې موږ یوه غلطي کوله او هغه دا چې موږ نه به په اخره کې مخالف ټیمو ډېر رنزونه اخیستل او هغه غلطي موږ نن هم وکړه او همدا مسله وه چې موږ ته سمول پکار وو. پرون د پېښور زلمی کپتان وهاب ریاض ټاس وګټلو خو ملتان سلطان ته یې رومبی د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. ملتان سلطانز په ټولو 6 اورونو کې د 4 وکټو په تاوان 206 رنزونه جوړ کړل. د دې په جواب کې پېښور زلمی په ټولو 6 اورونو کې یوازې 1.95 رنزونه جوړ کړل او 9 لوبغاړي یې او شول. د پېښور زلمی خلاف د ملتان سلطانز بیټسمین صاحب مقصود د 3 چوکو او 4 چوکو په مرسته 50 وکړه او په 15 سوالونو کې 15 رنزونه جوړ کړل او د میچ غوره لوبغاړی وګرځېدو. د ملتان سلطانز رایلی روسو هم یوازې په 1.5 رنزونه جوړ کړ. همداراز نورو لوبغاړو یې لکه شان مسود 10، محمد رضوان 10 او خوشدل خان 15 رنزونه جوړ کړ او جانسن چارلز په 0 او شو. د پېښور زلمی لخوا سمین ګل او محمد عمران 2 وکټې واخیستې. په دې په ځواب کې پېښور زلمی ډېر محتاط بیټنګ پیل کړ او لومړی لوبغاړی حضرت الله زازی وو چې یوازې 6 رنزونه یې جوړ کړ او آؤٹ شو. دغه وخت د زلمی لوبډلې مجموعي سکور 2.2 وو چې کامران اکمل هم آؤٹ شو. همداراز جوناتن ویز 6 رنزونه جوړ کړ او آؤٹ شو. تر دې وروسته شعیب ملک او رومن پاول په شریکه جارحانه بیټنګ وکړ او داسې ښکارېده چې زلمی میچ ته بیا راستون شو. رومن پاول په 2 رنزونو آؤٹ شو. تر دې سمدستي وروسته شعیب ملک هم آؤٹ شو. شعیب د 3 چکو او 3 چکو په مرسته په 28 بالونو 8.2 رنزونه جوړ کړ. تر دې وروسته د زلمی بیټسمینان په کریس زیات وخت لپاره ایسار نه شول. ردرفورډ هم په 10 بالونو 18 رنزونه جوړ کړ خو هغه هم د عمران طاهر په بال آؤٹ شو. د ملتان سلطانز لخوا عمران طاهر 3، عمران خان او مظربانی 2، سہیل تنویر یو لوبغاړی آؤٹ کړو. پاکستان کرکټ سپر لیگ چې په کې شپږ لوبډلو برخه اخیستې وه د روان کال په فبروري کې شروع شوې وو خو ځینې لوبغاړي په کورونا ناروغي اخته شول چې له کبله یې د لیگ 6 میچونه په 4 مارچ وځنډول شول. همداراز دغه میچونه بیا په جون میاشت کې شروع شول او پرون فائنل میچ و چې ملتان وګټلو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیمه، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي. دا مشال راډیو دا او سمې بل رپورټ. د خیبر د بازار زخه خېلو اوسیدونکو وایي د سیمې سرکاري ښوونځي ته استادان نه ورځي او ماشومان به تعلیم لويږي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چارواکي د ښوونځي معاینې ته هم نه ورځي او د ځینو ښوونځي ودانې شاړې پرتې دي. د خیبر ضلع د تعلیم ادارې یو چارواکي وایي ځینې استادان او افسران د اوږدمهالې نامنې له وجې زخه خېلو ته تک ته تیار نه ول. مثال خان وایي خو اوس چې امنیت ټینګ شوی نو د تعلیم اداره خون کې ورستوي. فرهاد شنوار له خیبر رپورټ لري.
د خیبر لری پرتی سیمې بازار زخخیل اوسیدونکو وایي چې هلته په سرکاري سکولونو کې استادان ډیوټي نور کوي او د دوی ماشومان د زده کړو نه محروم کیږي. د بازار زخخیل یو مشر فاروق شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
بس مسله خو غټه مسله ده روکانه چې ترنګ لکه می بیل ما پاتې شوی نو می سره دا غم ده چې د ماشومان بیل ما پاتې نشي. دلته د سکولونو پاکستان حکومت روکړي لار ری بازار سیمه روتی رو سیمه ورته ای بازار او بس هغه وسیدونکو یو ډیره غریب سیمه رو ټول لوکونه ورسته پاتې سیمه رو. دا تعلیم ډیر ضرورت ایمه تا و چې کوم د سکولونو لري کانونو د سکولونو لري مېره نشه برابر په داري چې د مشتورون کومي اول خوب کې نه چې بیا ویب کې د نزه په خپل سره چټیونه ورکای.
د بازار زخخیل یو فعال زین الله پرده وای هلته د تعلیم محکمه پورا رسایي نشتا او استادان په خپل خوخه باندې پکې تعلیمی نظام چلوي.
مسله درو چې دلته متبادل نظام موجود لري مطلب یو استاد د هغه خپل نشټ لري هغه زوی باندې بل یو نه اهل کاس ریپلیس کړي وغه ډیوټي کی دلته مطلب استادون مسلسل ترانسفر دی چې هغه مطلب یو سکول کې روغم یش ډیوټي نشي کوي دا شنه د مشمون سکول سبق نیمګړی پاتې شي. دلته حوال های سکولونه ستانه بیا چی مطلب سټاف کې نوی دغه وجنه مشمون چې کله پرمړه نه پوښتنه اکثر سکول پری او دا شنه هغه تعلیم مزید اصل ولې کوم مشکل پیدا شي. ټول نغټه مسله دارو چې دلته ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې راي دا ویزیت نه کې دا شنه د استادونو سره کمپرومایز کول دی مطلب هغه ورته چې بس صرف سکول کې لوز وته او دا شنه ته مطلب هغه ریګولر ډیوټي نشي کړو کوم ایډیو یانور اسسټنٹ ڈی او وی اغا لوکیل ویزٹ کا وس ردینا چیستو زون اور اسکول حالات وګور شه سه حالات.
د خیبر اسسټنٹ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر مثال خان وای چې بازار زخخیلو کې اوګدی مودی پوری پدمنی وا او د سیمتا دوستازانو او افسرانو رسائی ناممکن وا خو اوس پکې امن بحال شوی. ځنې تعلیمی ادارې پکې فعال کړل شوی او هلتا بعد تعلیمی نظام خکولو کې وخت لگی.
مونږ ډیر زیات کوشش شروع کړی دی. دغه علاقه ډیره متاثر ده. مونږ تقریبا هر یو سکول ته 15 لک واخله 60 لک روپۍ پورې ده. د دې کې چې څه ضرورت یې غوړم ورکړی دي خو دا ډیر زیاته متاثر علاقه ده. دا به لږ وخت واړي او ټپ بای ټپ په ان شاء الله تعالی چې د څومره ضرورت دي دا به پوره کیږي او زموږ خصوصي توجه دا چې دا ټول ضرورتونه د دوی پوره شي او دوی مونږ د نور علاقو سره یو برابر ساتي ته راوړو او دلته د تعلیم ریشوم زیاته شي. دلته د مردانه تعلیم سره سره د زنانو تعلیم د بچو د ماشومانو تعلیم هم وده وکړي.
بازار څخه خیر لند کوتل بازار نه په خو شادر 1 کیلومتر فاصله باندې پرتا غریزه سیمه ده. یو اندازې مطابق آبادی د 2000 نفوسو نه پورته شوی. د خیبر د تعلیم محکمه وای چې هلته خو شاد سلويخت سرکاري تعلیمی ادارې جوړې شوې. دا وخت پکې لک تر لګه شل فعال دي او په دې کې سبان دي 1400 ماشومان داخل دي. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
سم ورزو کرمی تا دا کرمی دا سرخوی داری و سیدون کی وای حکومت ورته سڑک جوکڑی دیوائی پغرکی پا کچرو او پیاده تګ راتک کوي او د سړک نشتون لوجه یو لړ مشکلات لري. د سیمې اوسیدونکو پرون مشال لړیو تویل د ناروغانو روغتون ته د لیږدولو پر وخت له لوی مشکل سره مخامخیږي او د مناسب لارې نشتون لوجه ماشومان له زده کړو هم بې برخې دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازی وایي د سرخوې ادارې پر سړک کې له حکومت سره خبرې کړي. طارق ورغزی له پیښور رپورټ لري.
په منځنی کورما کې د سرخوی دارا سیمه داسې ده چې بګه تر زرو زیات کورنۍ پاتې کیږي، خو د تګ را تګ لارو ته نه د ورغلې چې له عمل او سیدونکې له ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې عبدالباسط وایي له صدې خار د منتو په لار خپل علاقې ته چې کله نږدې ور ورسیږي نو مخکې خپل سفرونه بیا پیدل او یا په خچرو په غره کې کوي، ځکه چې د ګاډو لپاره ورته لار نه ده جوړه شوې.
د سرخوی درې دا روډ د ګوکی او د دوه بیس لوی روډ نه په دغه باغ کلی کې بل شوی دی. 300 کیلومتر باندې پوخته خو بیا هم د غرد خې کې د ختم شوی دی. لوی خلک سفر په پیدل کوي او په خورو کچرو باندې سامان وړي او بیماران په کټو باندې وړي.
ځای اوسیدونکي تواب خان وایي کله هم یاد لار د جوړېدو خبره حکومتي مشرانو ته وکړي نو هغه ورته وایي چې دا به وشي، خو تر اوسه عملي مونهونه لیدل. تواب خان زیاتوي که لار جوړه شوه نو ورسره د ژوند نور بنیادي سهولتونه به ورته هم میلاویدل شروع شي، ګنی هم دغه رنګ به له هر څه محرومه پاتې وي.
مو روډ نشته، مو ډېر زیات مشکلات دي. زه کوم خوراکي مواد یا همو په کچرو باندې وړو او څه بیماری شي، بیماری پیښه شي او رسایي نه کېږي هسپتال ته. مو سره نږدې خو شوه هسپتال نشته ده، وړکي تعلیمونه نشته دي. روډ څه موته وشي مریض به په ټیم باندې هسپتال ته رسیږي او تعلیم به وړکي کوای شي او د خوراکي موادو څه کوم د تکلیف خاتم شي. روډ سره ټول سهولات به راشي.
بلخوا په دغه اړه د صوبایي سیملي غړی محمد ریاض بنګش مشال لډیو ته وویل د سرخوی دارې خلک ډېر ته مشکل لاندې وخت تیروي چې د دې غټه وجه هغلته لار نه ده تلې، خو اوس به داسې نه وي، بلکې یاد لار له جوړېدو سره نور بنیادي ضرورتونه د ورپوره کولو هم ژمنه کوي.
هغوی ماته ته مو سره لاړ شه، ما ورته چې انشاءالله زه به په هغه وخت کې در څوم چې دا کور زر تر زره به کیږي، چې هغه باندې ټنډر وشي او دا کوم پی سی ون د اپروچ شي هغه نه بعد زه توسره څوم ان شاء الله هغه به کیږي. هغه مو په ذهن کې ډیر مخکنه
د باغ کلی سرخوی دارې لار نه یوازې د گوکی او منتو سیمې لا سرخوی دارې سره نخلوي، بلکې د دې ترڅنګ په دغه لا ځای اوسیدونکو صدې خار او ټل ته هم تګ را تک کوي. د یاد سیمې اوسیدونکو په دغه لا صدې خار ته په یو نیمه ګنټه کې رسیږي، خو که جوړه شوه بیا به سفرونه تر 40 منټو ته راکوشي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شرکولو.
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی سترګی را وړو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي. اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره و. له احمد شاه زمينه د خبرنو لنډې سره
د پېښور یو عدالت د پټ آباد د طبي کالج د کوونکي اسما رانی د وژنې په تور مجاهد الله پریدی ته د پانسی سزا واورول. مجاهد پریدی د 2013 کال د جنوري پر 8مه اسما هغه وخت په کوټ کې وشتلې و چې هغه خپل ورندار سره له بازار کورت روانه و. مجاهد پریدی د اسمې د رښتینې تر اسکول په خبرګون کې پر هغه برید کړی و. د پښتون ژغورن غورزنګ د مخکښ او کمی اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت پر درخواست نن د پاکستان په سپریم کورټ کراچي څنګه کې په لومړي ځل اوریدنه وشوه. لابریدین ورز علی وزیر د کورنی وکیل صلاح الدین ګنڈاپور مشال لډیو ټول چې د سپریم کورټ د جج جسټس مقبول باکر په مشرۍ د کسیز جرګوی مخته د علی وزیر په ضمانت خوش کې دوه خواست وړاندې سو چې له پښتو څخه اردو ژبې ته دغه د وینا د ترجمه نه رسیدو لکه بل اوریدنه تر بلې اونۍ وځندول شو. د بلوچستان په بلوچستان کې ناڅرګند وسلواله د سرحدي عسکرو پر موټر برید کې 15 سرتیري وژلي دي. د پاکستان فوج د اماډیکو دفتر نن ویلي چې تېر ورځ له 30 کیلومتر لیرې د هرنای په سنګان سیمه کې د سرحدي عسکرو یو ګاډی پر ګزمه او چې په یوه غره کې پټ ناڅرګند وسلوالو ناڅاپه برید ور باندې وکړ چې د هغوی د ډزو په نتیجه کې څلور سرحدي عسکر پر هغه ځای ووژل شول او یو بل ژوبل امنیتي سرتیر بیا په روغتون کې ساه ورکړه. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تېر ورځ د هسکمین ولسوالۍ په اوغس سیمه کې په خپل منځین شته کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عبدالله خوږیانی نن مشال رادیو ته وویل چې په یاد خپل منځین شته کې شل پاکستاني او لس افغان وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوال طالبان لا تر دې دمه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. او امریکا ته د افغان ولسمشر له سفر سره هممهاله یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې تمه کیږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو پورې به 650 امریکایي پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره په دې هیواد کې پاتې شي.
روستي مهم خبرونه مو د احمد شاه زمين نوریدل له همدې سره د خبري غړې او دنن لپاره د مشال اډیو نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. سبا سهار به په 9 بجو بیا د مشال ټیم تاسو پر وړاندې وي. که په همدې سپو پات شوي د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه به اورئ. د ځان ډیر خیال ساتئ او مونږ ته اجازه راکړئ. خدای پامان.